دلی دیو خو زدیر ملامتوام نه دا جنگ حالات دی دا جنگونه ټول تباهی د جنگ په خاطر باندې که اقتصاد دی که کلتور دی که فرهنګ دی په زمن کې زموږ دوه لعنتي همسایګان هم زموږ فرهنګ د بین وړي هغه هم راخرابوي نو دلته څو عوامل دي مختلف چې یوازې د ټولو ګناه پر زړه باندې نه اچوم پر زموږ پر دولت باندې نه اچوم
تیره جمعه چې د ملالۍ یوسفزۍ د زوکړې شپاړسمه کالیزه وه هغې ته بلنه ورکړه شوه چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې نړیوالو ته وینا واوروي. ملالۍ یوسفزۍ چې لس میاشتې پخوا د پاکستاني طالبانو له حملې ژوندۍ راووته د نجونو د تعلیم د ملاتړ په خاطر په دنیا کې ډېره ستایل شوې ده. فرانس پرس اژانس د دې د زوکړې د شپاړسم کال په مناسبت په سواد کې د نجونو د تعلیم په اړه یو ریپورت لیکلی چې د سعودي عربستان ورځپاڼو خپور کړی دی او دلته یې ژباړه وژمه رشیدي لولي.
کله چې لس میاشتې پخوا پاکستاني طالبانو ملالۍ یوسفزۍ د توپک په مرمۍ باندې په سر وویشته د دوی مقصد دا و چې خلکو ته ووایي چې نجونې د تعلیم حق او د روښانه ژوند لرلو حق نه لري. خو کله چې ملالۍ یوسفزۍ د تېرې جمعې په ورځ د خپلې زوکړې د شپاړسمې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې وینا اوروله د دې په پلارني وطن کې په سواد کې تر بل هر وخت ډېرې نجونې مکتبونو ته روانې وي. په سواد کې د معارف د ادارې یوه چارواکې دلشاد بیبي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې د تېر کال په 12 میاشتنۍ دوره کې په سواد کې 96,000 او 1500 نجونې په ابتدایي ښوونځیو کې شامل شوې وې، خو سکل د شمیر یو په دوه شو او یوازې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,200,300 نجونې په ابتدایي ښوونځیو کې شامل شوې. په سواد کې د معارف کارکوونکي وایي چې اوس ځکه ډېرې نجونې مکتبونو ته راځي چې دلته اوس طالبان نشته. د سواد په مرکز منګوره کې د نجونو د تر ټولو پخواني مکتب ګورنمنت کالج نمبر 1 سرمعلمه سلطانه انور وایي چې اوس چې نکي ځکه ډېرې مکتبونو ته ځي چې د تعلیم په قدر لا زیاتې پوهېدلې دي. د سلطانې په قول طالبانو د تعلیم حق ورنه اخیستی و او کله چې یو حق له چا څخه واخیستل شي بیا یې په قدر ډېر ښه پوهېږي. دیارلس کلنه سید رحیم چې اوس په ګورنمنت کالج نمبر 1 کې په زده کړو بوخته ده وایي چې کله د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ په سواد کې د طالبانو زور وو مکتبونه بند وو او دی بل ځان سره همیشه اوښی تویولي چې د ډاکټر کېدلو ارزوګانې اوبو یوړي. د سید رحیم په قول هغه ډېرې سختې ورځې وي، نه امید را سره و او نه ډاډ. په کور کې چې به مې کتاب راواخیست د ویلو انرژي به مې په ځان کې نه لیده. ما ته په زړه کې را تېرېدل چې بیا شاید هیڅ وخت مکتب ته لاړه نه شم. کله چې سواد ته پوځ راغی او طالبان یې پیسې واخیستل، په اوله کې د سید رحیم مور لور ته اجازه نه ورکوله چې مکتب ووایي، خو وروسته یې ویره ختمه شوه او لور یې مکتب ته پرېښوده. سید رحیم وایي چې د ملالۍ ویناوې خوښیږي، دا غواړي چې د هغې په پل پل کېږدي او خلک قانع کړي چې په خپلو بچو باندې زده کړې وکړي. که څه هم په سواد کې اوس تر بل هر وخت زیات نجونې مکتبونو ته ځي، خو پاکستان له لویې سره د تعلیم په برخه کې ډېرې ستونزې لري. په دغه هیواد کې د مکتب د عمر کابو نیم ماشومان مکتبونو ته نه ځي. د دغه هیواد یوازې 14% ښځې او 22% نارینه لیک لوست کولی شي. په پښتونخوا ایالت کې بیا د لیک لوست او تعلیم حالت نور هم خراب دی. د دغه ایالت د معارف وزیر محمد عاطف وایي چې باغیانو په تیرو 15 کلونو کې په پښتونخوا کې 150 مکتبونه سوځولي دي. د پښتونخوا نوی حکومت چې د عمران خان له ګوند سره تعلق لري د پښتونخوا د تعلیم بودیجه 20% زیاته کړې ده. د دغه حکومت مقامات وایي چې د نجونو تعلیم د دوی لپاره ډیر مهم دی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
مینه انتظار د ځوان کهول د ځینو نورو شاعرانو غوندي په فیسبوک کې خپل پاڼه لري او هلته خپل شعرونه خپروي. د مینه انتظار په نوم د دې د شعرونو یو کتاب هم چاپ شوی دی. دا وایي د ژوند یوازینی ارزو یې دا ده چې شاعر واوسي. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتونی له مين انتظار سره دغه مرکه کړی ده.
مین انتظار څومره وخت کیږي چې شیرونه لګی؟
مای خداستا او ټول درنور دن کو سلام وایم. ما تقریبا په واټیا کې شیری پیل کړی دی. روان کال به شاید نزم.
یو عام خبره ده چې وای ځین ځوان شاعران د ځین نورو شاعرانو چې نسبتا کلاسیک شاعران دي د هغو تر اغیز لاندې راځي. تاسو د چا د شیرونو تر اغیز لاندې راغلي یاست؟
زما شعرونه تاسو کتلي دي او شاید اورېدونکو به م تر ډېر اندازې پورې کتلي او لوستې وي. زما په شاعرۍ کې د هېڅ یو شاعر رنګ نشته، نه د چا تر تاثیر لاندې یم، بس په خپله لار باندې ځم.
د یو شاعر د پاره اصلا څونه مهمه ده چې باید د نورو شاعرانو شعرونه مطالعه کړي؟
مهمه ډېره ده، البته سل په سل کې ورته مهمه ده، ځکه په نوښت به پوه سي، په روانیت به پوه سي، په شعر او په سیلاب او په کاپي او پر دیب به سر خلاصي پو به سغه لار به ورته معلومه سي. خو باید بیلابیل شاعران مطالعه سي، یو شاعر نه، که یو شاعر مطالعه سي دغه شاعر تر تاثیرات لاندې راځي، دغه شاعر رنگ ټوله د په شاعري کې نغښتل کیږي.
ما ستاسو یو شعري ټولګه کتلې د مینې انتظار، ویلای سي چې په څومره شمیر شعرونو متروسه لیکلي دي؟
ولی داغه تعداد شاید نه راته معلوم رشنی صاحب، خو زه تقریبا په فیسبوک کې ډیر شعرونه لرم، نظمونه لرم، آزاد شعرونه لرم، همدارنګه ټول گیم تر لاس لاندې لرم، د شپېته مخه ده. نور نه پوهېږم څو شعر به پکې کې، شاید ډیر وخت یې کې زما هېر دی او ما کتلی هم نه دی، د چا پروسته بیا ما بیخي لیدلی نه دی.
په کندهار کې د ښځینه شاعرانو لپاره د مشاعرو او ناستو جوړولو لپاره ډېره زمینه نه ده برابره. کله چې شاعر شعر ولیکي، اړتیا ده چې د نورو سره د خپل شعر شریک کړي. تاسو څه ډول توانېدلی یاست چې کتاب چاپ کړي یا خلک خپل د شاعرۍ څخه خبر کړي؟
رښتینی صاحب، ما د شاعرۍ په ډګر کې هر څه په ځان باندې وړي دي، خبرې مې وړې دي، سر ته مې خطر را رسېدلی دی، ژوند مې په خطر کې لیدلی دی، خو ما مبارزه ورسره کړې ده. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې راسه پاتې نه شي، ولې زما د ژوند یوازینی ارمان شاعري ده. یو خو تاسو وینئ چې یو ټولګه مې له چاپه راووتله، او بل آی ډي لرم او فیسبوک پاڼه لرم، نو کېدای شي د هغې لارې سه خلک ګوري.
بیا د خلکو عکس العمل څه دی چې دغه شعرونه ګوري؟
ځینې خلک انتقاد کوي، انتقاد هم پر ځای دی، تشویق هم پر ځای دی. زه خوشحاله کېږم هغه یې ګوري، خوشحاله کېږي، تشویق کوي، زه کورودنه وایم. خو ته باور وکړه رښتینی صاحب، د یو شاعر د خولې څخه به دغه ډېره نوې خبرې چې زه په انتقاد خوشحاله کېږم، ته باور وکړه چې زه ډېره په انتقاد خوشحاله کېږم، ځکه زما په شاعرۍ کې به نوښت پیدا سي.
دغه د خلکو عکس العمل تاسو ته څه ډول درسیږي ستاسو د شعرونو په اعتبار؟
خو زه یې وینم، ګورم یې، د دې میسیجونه ګورم، هغه د دې تبصرې ګورم، د دې پیغامونو نظرونه ګورم چې دوی خوش کړي دي، ځینې غندلي دي، زه ګورم.
که مهرباني وکړي خپل یو شعر چې ستاسو ډیر خوښ دی زموږ د اورېدونکو سره شریک.
زما یو غزل تقریبا په نیو کې ما لیکلی دی رښتینی صاحب، زما په خپل غزلونه کې مغه غزل په خپل شاعرۍ کې هغه ډېر خوښېږي. وای اوف ستا له هجرانه زړه مې وچاودېد، اوف ستا له هجرانه زړه مې وچاودېد، وچاودېد جانانه زړه مې وچاودېد. او ستا په جنتي غېږ کې سکون راکا، ستا په جنتي غېږ کې سکون راکا، ډېره یم ستومانه زړه مې وچاودېد، مشنه د زړه زخم مې مشنه، وته يم لطوانه سړی مې وچاودېد. کاشکې مې یو ځل ورته ویلي وای سما د زړه درمانه سړی مې وچاودېد، او نور یې انتظار کولی نه سما پرې مېږده ارمانه سړی مې وچاودېد.
مینه انتظار په شعر لیکلو مو څنګه پیل وکړ، او یا په اصطلاح د شعر لیکلو انګېزه مو څه وه؟
یو وخت په کراچۍ کې په یو روغتون کې ورې زه مریض وم، نو ورې په مستر باندې وم چې یو الهام راته راغی، هغه زما د کتاب لومړی غزل دی، فکر کوم که دوم غزل دی، چې وایي چې نارې وهي مرغان زما پر قبر، بیا دې نه ژاړي جانان زما پر قبر. دا زما لومړی غزل دی، او زه بیخي په پوهېدلم نه چې شاعري به څنګه یې. او ته باور وکړه رښتینی صاحب، زه تر اوسه پورې هم یو استاذ نه لرم، بغیر له استاذه یم.
مخکې تا وویل چې کله شعر ولیکې د خپلې وی پاڼې یا البته د فیسبوک پانی د لاري یا د نور رسنیو د لاري تر خلکو پر رسوي، هغه شعر چې د خلکو ډیر خوښ سوی ستا په شعرونو کې هغه کوم شعر دی؟
ما یو نوې غزل لیکلی وای، بس پسر د دار را باندې تیر اسوا بس پسر د دار را باندې تیر اسوا شپه په انتظار را باندې تیر اسوا او اوشک می لستر کو پاکولې چې ورس په دغه کار را باندې تیر اسوا ستا لمرګ ورسته زندگی زما ستا په خړ مزار را باندې تیر اسوا
ډیر مننه په پای کې که څه پیغام زموږ اوریدونکو ته ولري
زه البته خوندو ته شاعرانو خوندو ته پیغام لرم چې اوس خو الحمدلله په کندهار کې مشاعری سته ادبي بهیر سته ورته راسې دلته ځینې کرکتنې هم پر کېږي استادان هم پکښې سته د خوندو تر غوږو پورې به ورسېږي خلک به یې وپېژني چې په کندهار کې داسې تکړه تکړه خوندې سته نو زه هیله ورڅخه کوم چې قلم مه ږدئ شعر ولیکئ ډېر ولیکئ هر څومره چې مو وس وي ولیکئ کېدای شي په دغه کې تاسو یو وخت چان وکړئ ښایسته ټولګه مو لاسته راوړې
د چین په لویدیځ کې واقع غرنی ایالات تبت د دنیا تر ټولو هسک وطن دی دغه پراخه سیمه له سمندر څخه په متوسط ډول 4900 متره لوړه ده تبت نه یوازې د خپل جغرافیایي موقعیت په خاطر بلکې د بودایي کلتور او خپل شفاهي ادبیاتو په خاطر هم ډیره توجه جلب کړې ده د تبت د خلکو د یو ډیر خواږه نکل دا اوریدو بلنه درکوم چې فریدا سیفی لولي
درې هم نومي کسان د تبت د خلکو یو ولسی کیسه په تبت کې درې کسو چې درې واړه جینجیان امیدل دا یو جینجیا د قام مشر او خان وو دا بل ترکان او دریم جینجیا د خان نوکر وو ترکان جینجیا له وی ډیر ښکلې نجلۍ سره واده وکړو نوکر جینجیا به همیشه ارمان کاوه چې د نجلۍ کشکې د ده په نصیب شوی وي د ترکان ناوې ته ډیر ښکته پورته کېده او خوشامندې ورته کولې چې اشنایي ورسره وکړي خو هغه ډیره بیبي ښځه وه د مخوندې زړه هم ښکلی و او نوکر جینجیا ته اجازه نه ورکوله چې هغه د چا خبره دې ته چپ وګوري نوکر جینجیا د ترکان جینجیا د وژلو په فکر کې شو په دې منځ کې خان جینجیا مړ شو او نوکر جینجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطاني نقشه په زړه کې ورتېره شوه د پپټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه او چې یو څه چلونه زده کړل نو د بودایي لیک په یوه زړه او مرموزه بڼه یو لیک ولیکه او د خان مشر زوی ته چې اوس د پلار په ځای د قام مشر ورکړو ورته وویل هغه بل ورځ په دغه لیک پیښ شو زه خو ور باندې بیخي پون شوم تاسو ته مې راوړو چې څه به پکې لیکلی وي نو خان په لیک نه پوهیده خطی دل وسلو لپاره خپل منشي ته ورکړ منشي چې ول وست وی ویل دا د وفات شوی خان لیک دی وفات شوی خان لیکلی دی چې لمړی نیورسته اسمانونو ته وختم او دلته ډیر لوی سرکاري مقام لرم خو کور می چندان کور نه دی لزوی می غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان را واستوي چې د خکلی کور په جوړولو کې ورته سخت اړتیا لرم دا خو معلومه و چې تر ګردو تکړه ترکان د خان هم نومې سړی جینجیا ترکان دی ترکان یې راوغوښت او ورته یې وویل پلار مې په بله دنیا کې کور جوړوي او تر ګردو تکړه ترکان یې په کار دی دا کار به ته کوې او خامخا به بلې دنیا ته ځې د خان د خبرې د نه منلو جرأت له چا سره نه و ترکان جینجیا سخت ورخطا شو فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې نو سرنګه چې ژوند ډیر شیرین شی دی نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل خان صاحب ستا امر به ولې نه منم پر غبرګو لیمو یې منم خو که یو څه وخت راکې یوازې اووه ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تن د سوځولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم پاتمه ورځ به زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په اوو ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي ترکان چې له خانه را رخصت شو
پلټنه پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډیرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوی خط جوړ کړی دی او خط نوکر جنجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډیر فکر وکړ او اخر دې نتیجې ته ورسید چې دا د ده د وژلو لپاره د نوکر جنجیا د سیسه ده. ترکان جنجیا کور ته لاړ او میرمنه ته یې وویل چې یوه ډیره چټي پیښه شوې ده. خان غواړي بلې دنیا ته لاړ شم او هلته د ده پلار ته کور جوړ کړم. ما چې پوښتنه وکړه دا ټول د نوکر جنجیا کار دی. ما خان ته نه شو ویلې خو د وو ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شا په پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلې چې نه یې کوم خو یو چل ورسره کیدی شي. زه او ته باید د کور د شا د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې څوک مو ونه مومي. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې ګویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځې چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جنجیا ته یې له قهره وینه وویشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نه شم. خزی او میړه به هر شپه چې تیاره خبره شوه لغم کینده. په اومه شپه لغم بشپړ شو. یو سری د کور شاته د بنګو په پټی کې وو او بل سری د کور خونې ته راوتلی وو. دوی د لغم په سر اواره تیګه کې خوده او تیګه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ور پام نشي. اتم ورځ بلې دنیا ته د ترکان جنجیا د تللو ورځ راورسېده. ډولونه ډنګېدل. افغان لګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روانو چې اسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي واچول او ترکان جنجیا ته وویل شول چې د ترکانۍ د سامان کڅوړه دی په اوږه کړي او د بوټو د ډیری منځ ته دی ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچاو. دوی د اور د لوګو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا اسمان ته ورسره خېجاوه. د نوکر جنجیا زړه دربېده چې د ترکان جنجیا چغې سوري د هر څه ګډوډ نکړي. نو ناری کړي هلې هلې ډولو نو ډنګوي خوشحالي وکړي چې ترکان جنجیا اسمان ته روانيږي او هلته زمونږ وفات شوی خان ته ماڼۍ جوړوي. هلې اور بل وو او لوګي مخ په بره روان وو. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالي وویل خان صاحب هغه لوګي ویني هغه بر خبر تزیر شي. هغه یو اس دی او یو سړی ور باندې سپور دی. جنجیا ډېر چټک روان دی. خان ډیر په خوند لګو ته کتل او خوشاله و چې خپل وفات شوی پلار ته تر ګردو لایق ترکان ورواسته. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل ترکان جنجیا لغم ته ننوته او ځاني کور ته رسولې وو. دی نو په کور کې پټ وو. میرمنې وایي شدې کوچ مستې او نور خخخ واړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړو. کار یې نو او شپه او ورځ به ناست وو. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کاوه ښځه کونډه ده د خدای وسې وکړي چې د ځان انډیواله یې کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم ونه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډېر تکړه کړ. د په ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېدو چې خلکو ګمان کاوه چې د هوریس وزیدلې او اسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کڅوړه یې په اوږه نارې کړې سلام ټولو ته سلام چېرته یې زه دا دی له اسمانه راښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړو لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیرې وکړي. خان ډېر خوشحاله شو او امر یې وکړو چې د ترکان جنجیا د هرکلي دپاره دې نغارې وډنګول شي، سورني دې وغږول شي او ډولونه دې ووهل شي. د ترکان په ماڼۍ کې مېلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل د وفات شوي خان د کور کار مې بشپړ کړ، ډیر را باندې مهربانه اوسېب لکه تاسو چې بی حد یو نازولم تاسو خوراته وګوري ډیر چاخ شوی يم سېب یو ډیر لوک سمانه مې ورته جوړ کړه تر دې مانی بلس برابر لو یو وفات شوی خان ډیر اسوده او ډیر خوشاله او خو بس د یو د نوکر مشکلې وو دغه یو ارزو ورسره وچ کش کې غخپل نوکر ورسره وې ورسره بیا شکان لجبه یو لیک راو وست او خان ته ورکړ وی ویل سیب دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ خان په منشي باندې لیک ولوست او نوکر جنجیای را وغوښت ورته یې وویل ځان تیار کړه ته د وفات شوي خان په بل دنیا کې پکارې نوکر بی هده ورخطا شو خو لکه څنګه چې ډیر ځله لیدل شوي چې هغه کس چې د نورو د تیریستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیریستل کیږي نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول شکان خدا دې په خیر لاړ په خیر راغې زونه ولې ورخطا کیږم توکل پکار دی نوکر د ترکان غوندې وورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو د هغه بل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه وډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې خو فرق دا و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅ کله دنیا ته رانغې او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو
افغانستان کې یو هغه کتاب چې ډیر زیات سټایل شوی د فرانسې د 19مې پیړۍ د لوی لیکوال ویکتور هوګو ناول دی چې د بیوسلان په نوم په پښتو هم ژباړل شوی دی ځینو کسانو ویکتور هوګو د فرانسې تر ټولو ستر شاعر بللی دی په بیوسلانو سربیره د ده ځینې نور ناولونه هم نړیوال شهرت لري ویکتور هوګو د خپلو افکارو او سیاسي نظریاتو له درکه د نړیوالو په افکارو اثر کړی دی د د په باره کې د استاد نجیب منلی د خبرو د اوریدو بلنه درکو
ویکتور هوګو د فرانسې شاعر دی نثر لیکونکی دی ډراما لیکونکی دی سیاسي سړی دی او یو متعهد روشن فکر دی او کوم وخت چې د په فعالیت شروع کړی دی له هماغه وخته د خپل وخت او د راوروسته نسلونو په ژوند کې ډیر ژور اغیز درلودلی دی د په 1802 کال کې زیږیدل دی 1802 کال د ناپلیون د امپراتوري لومړی شپې دی او دا هغه وخت دی چې امپراتور ناپلیون غواړي چې اروپا سره یو کې تر یو چتر لاندې راولي د پلار د امپراتوري جنرال دی او په بیلابیلو ماموریتونو کې د اروپا بیلابیلو سیمو ته ځي ویکتور هوګو هم په ماشومتوب کې څو واره ایټالیا او اسپانیا ته تللی په فرانسې کې ګرځېدل دی
نو د ماشوم توپ خاطرات غنی دي
نو د ماشوم توپ خاطرات غنی دي بیا ډیره موده د خپل مور د سرپرستۍ لاندې ژوند کوي د پلار سره روابط خراب دي پلار یو بل چا سره روابط لري او مور د روزي خو په 1923 کال کې انده د 19 کلو د چمور یې مري بیا د پلار سره روابط خکې او پلاته واقعن دی او هیرو په سترګو ګوري دا هغه وخت دی چې د ناپلیون قدرت لمنځ تللی دی د ناپلیون امپراتوري لنګه شوې ده او ځای یو نسبتا ضعیف حکومت په نړیواله سطح او استبدادي حکومت په خپل په فرانسې کې نیولې دی نو په دغه شرایطو کې د کار پیل کوي او د ادبیات په اړه کې د زده کړې شخصي زده کړې دي کوم خاص مکتب ته نه دی تللی کوم خاص کار یې پکې نه کړی فقط په خپلې تجربه کړی دی او کتابونه لوستی دي یو څه زده کړی دي د شهرت لومړی مرحله په 1820 کال کې چې د 25 کلن دی د کرامول ډرامه دی لیکي
امغه د انګريز سیاستوال
کرامول ډرامه ده او په دې کې د رومانټیک ډرامې تھیوري وړاندې کوي
د نو په دې سبب دی رومانټیزم د مکتب یو بنسټګر هم ورته ویلی شو
د رومانټیزم په مکتب کې د ارسطو نظریات او د پخوانیو نظریات یو څه چلنج شوی دی، ننګول شوی دی. د ارسطو په اصولو کې درې وحدت ډیر مهم وو چې په کیسه کې باید د ځای وحدت وي. کیسه باید په هماغه یو ځای کې شروع شي او ختم شي. زماني وحدت یې باید کیسه نشي کولای چې په ډیرو اوږدو وختونو باندې تقسیم شي، او د موضوع وحدت کیسه نشي کولای چې خوره وره لاړه شي. د ویګو په نظر دغه ټول درې وحدت د زمان د شرایطو سره مساعد نه دي. د ده قهرمانان مثبت قهرمانان نه دي، هغه قهرمانان نه دي چې هر څه باید ښکلی واوسي.
لکه ارسطو چې د تراژدي لپاره
ویلې دی چې د کیسې قهرمان باید په هر څه کې پوره واوسي، دی وایي نه، د کیسې قهرمان یو انسان دی او د انسان ټول ضعفونه او ټولې ښېګڼې باید پکې موجودې وي. او بل د ده قهرمان نه یوازې چې انسان دی، بلکې په انسانانو کې هم داسې یو انسان دی چې لږ د نور نه په څنګ دی، یعنی هغه ټولنیز چوکاټ کې ځان ښه نشي داخلولی. نو له دې امله څه مثبت اړخونه او څه منفي اړخونه په ډېر جوت شکل باندې لري. بل د سبک په برخه کې، په تراژیدي کې یا په ډرام کې، په کلاسیک ډرام کې ډېره ښه ژبه په ښه ژبه او کره ژبه کارول کېږي. په داسې حال کې چې د نوي رومانتیزم او د رومانتیک ډرام په لیکنه کې هم ډېره کره ژبه کارول کېږي او هم د کوڅې ژبه کارول کېږي.
یعنی د کرامول ډراما همدغه سي ده؟
د کرامول ډراما همدغه سي ده. علت هم دا دی چې د صحنه هم د تیاتر له صحنې نه کوڅې ته وباسي، او طبعا په کوڅه کې د ځای وحدت له منځه ځي، ځکه چې کوڅه پراخه ده، کوڅه کې ډېر خلک دي. او حتی ځینې ډرامې چې لیکل شوي دي په داسې شکل لیکل شوي دي چې په صحنه باندې تمثیل ناممکن دی. په ځینو ډرامو کې تر شپېتو کرامول کې فکر کوم چې شپېته برخه لرونکي دي. نو د درس درامو تمثيل هم ځنځمن دی. د ډېر زر دوستانم پیدا کړي، مګر په عین حال کې چون د خپل زمان د ادب اساسات تقریبا ټول ورسره نفي کیږي، نو ډېر زیات دښمنان هم پیدا کړي.
استاد منل دی د شمالي میشي چې ډېر د صریح اللهجه سره هم دی، شاید دغه دوستان او دښمنان چې دواړه لرل یو وجه بدیدل د صراحت سره هم تعلق لري.
امکان لري هغه صراحت د لهجې به له ګروس سره پیدا کیږي، خو بیا هم په دغه وخت به هم یو څه فرق به ضرور سره درلوده. د هرناني ډرامه چې کله سټیج ته جوړه شوله، د څو ورځې راغلي دي چې ډرامې 15 ساعته دوام کړی دی، ځکه چې د مخالفینو به په تیاتر باندې هجوم راوړ د دې لپاره چې د هنرمندانو مزاحمت وکړي، شپیلی وهی، چکچکی وکی، پیو ډول باندې د ډرامې جریان اخلال کی. او د پلویانو به هم په تیاتر باندې هجوم راوړ او د ډرامې په پلوی باندې وای خپل احساسات څرګندول.
د دغه پیښو د معلومی شي چې د کارل اولله د یو موافق لیکوالو،
د موافق لیکوالو د خپل وخت کې د یو کس و چې حساب پې کېده، حساب پې کېده نو همې طرفداران لرل او همې مخالفین لرل. او د هرناني جنگونه د فرانسې د تاریخ مشهور جنگونه دي. کله به چې ننداره خلاص شو، په کوڅه کې به هم خلکو د هوګو په طرفداري او په مخالفت باندې سره شخړې کولې او لاسونه به سره چول. نو د دې څو څوک چې لا ماول نه په خپل ټولنه کې حساب پې کېده. په 1940 کال کې د فرانسې اکاډمۍ ته انتخاب شو. د فرانسې اکاډمۍ 40 غړي لري چې د علم د بیلابیلو ساحونه پکې خلک راټولېږي. البته ادیبان پکې ډېر دي، او په فرانسې کې تر ټولو لوړه اداره ده، لوړه مؤسسه ده چې
د علمي لحاظ
ډېره مشهوره ده. او په فرانسې کې ډېر غټ امتیاز چاته ورکول کېږي، هغه د اکاډمۍ غړیتوب دی. د اکاډمۍ غړو ته تلپاتې کسان وایي، یعنی چې فرض داسې ده چې څوک د اکاډمۍ غړی شي هغه بیا نه مري. البته دا خبره ډېره دقیقه نه ده، ځکه چې د اکاډمۍ په مخالفت کې هم ځینې خبرې شوې دي. یو ډېر ستر لیکوال ویلي دي چې 40 کسه دي، خو یو کس په اندازه عقل لري. او ځینې نور بیا داسې مثالونه ښودلي دي چې ډېر کسان اکاډمۍ ته نه دي تللي مګر تلپاتې دي، او ډېر کسان داسې شته چې د اکاډمۍ غړي شوي دي مګر نوم یې ورک دی. په هر صورت د فرانسې اکاډمۍ په فرانسه کې یو ډېره مهمه مؤسسه ده، او د دې غړیتوب یو ډېر غټ امتیاز چې چاته ورکړ شي.
چې هوګو په 9 کلنۍ
کې ترلاسه کړ. په همدغه وخت کې د سیاست کې هم فعال دی، او ورو ورو د وخت د پاچا لوی فیلیپ مصاحب کیږي، هم دا سره نږدې اړیکې پیدا کوي او دا سره دوستانه اړیکې پیدا کوي. په 1545 کال کې د فرانسې د سیالانو په قطار کې حسابېږي. د فرانسې سیالان زموږ د اوسنۍ سنا غوندې یو موسسه چې پاچا پکې هغه کسان نومول چې په فرانسه کې باید حساب پرې شوی وی.
د ویکتور هوګو په باره کې نورې خبرې به بله اونۍ واورئ. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. اجازه غواړو په عزت اوسئ.